دي تركي مش بارز ما تنظر ترينيسي جو بي بختو جو بي تلس لكستون زمنان دا او چاو كاتيان فاق
شير لرو
ستوري دي راندشي چي اتر نواهي ترني مش بي مخ دي تور سبغمي چي وا خبر استا بغم نيم
دا پستخي جپنوم دا آصف عمر ناول چاب شو
دا دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بمالوتی بچیان او خزه وجل شي
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریټ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر و بشتمه په بوند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شوه. دی په خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغاني مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که با داتلا حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملن دی گروپون و سنبالخت او سر رقم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمې ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په ورستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په حکله خبرې کړې و، ایرا چرنوس او باچا خان آثار، لیکلی آثار او یا د دغه شخصیتونو په حکله آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګریډ فان هایسلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان او عدم تشدد په حکله ل انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کړه هغه وژباړه بیا به ما تراولیگه. ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوه یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوه په خپله مودي او یا به بل ډیزاینر ته ورکوه او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له بیلا بیل جبار کری وی دو دری کتابونه ده گاندی پا حق لا دیش بارل دی همدا شان دی نور نریوالو که دا پا انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا پا نور و هوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بیلا بیل کتابونه جبارلی دی دی انگلیسی نه آلمانی تا زه پخوا پینزل از شل کال رئیسی دی یوچا پلتا که اومد چه دی باچاخان کتابونه دی پختون آلمانی تا و یا دی انگلیسی نه آلمانی تا وجباری زه که چه باچاخان پا آلمان که او آلمانی جبو هوادونو که چه حداقل اتریش بلژیم سویس او آلمان هم ده اولویترین جبه پا اروپا که آلمانی ده ده آلمانانون ایت نپیجونده لا نویدی پا خاطر بیدا ده هم ده ما ده ده وقتنی نخبره شوی و او دیر علاقه پیدا که او موگ لمره کتاب پا 2012 است که ده باچاخان زما جوند او مبارزه چی پا نونسا و سلورش پیتا پا هند که پا انگلیسی چاپ شوائی دی هغم و آلمانی تا وش بارا دی همغین و روز تا دی دی باچاخان سر دیر علاقه پیدا کرد دی باچاخان نور کتابونم و هم وش بارل او همدست بیا بنو دی ما با دی ادبیات و دی افغانستان پا حق لدی تا معلومات برکو و دابم سمینارون نو تا دوتا وله همدستی ورو ورو دید افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات ایمینه پیدا شو نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچاخان کتابونه چې ول وستل ویش بارل د غنی خان سره شو چې د زوی دی د غنی خان په حق لدی او کتاب ولیک خپل راجمه کوي او دیدی شیرونه مو چاپ کړ ده همدستشان ده رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا وش بارالشا ده ملی هندار مکمل پدری و توکو که چاپ شویده و همدستشان زن تاریخی کتابونه لکه ده الفنستون کتاب یوالوی برخه و همدستشان ده معاصر و ادبیاتو لکه دی گلپاچا الفت غره نصرونه دی انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه دی روش بارل آلمانی تا
تاسو دی باچاخان کتاب تی اشاره وکړه زما ژوند او مبارزه چه دا اغل هایسلر ل انګلیسی ترجمه کو دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شو یو تاسو په پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړی
او پختو نخصه خواهی ماده تا خودلی و خود اینگرید فان هایزلا پختو نوازده هغی چشبار کری دی هغی راسند پختو ندی کری پا دی آخر وقتونو که اما تاسوی چه یادوی زما جوند او جد و جهد تر ناملانده چه پا نونسو و سلور اتیا کال که لمره زل پا کابل که دا کتاب چاپ شوایده پا دی ورسته یو که صاحب زاده صاحب پا پختونخوا که دا انگلیسی تاره ولی و او دا کتاب پیدا که او دو انگلیسی مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همه لوی دی باچاخان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی تش بارل شوایده مکمل خو یو چه ایدیت او کاری پاته دی
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه موویل اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي
او موخ دا کړی دی پرتله کړی دی او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچاخان په کابل کې ژوند کوه د هند څه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه اینی ولی دی دوی بیا ولار الهند تا او علتا دا کتاب خبور شویده. هر وقت نو دا دیموک سره یعنی پینزل از کال مخ که دی باچخان انگلیسی کتاب نو موجود چی موگ دی تور کرده وید.
او کچر تا دی شیرون و برخی تراشو تا سو دیت اشاره وکرل چی دی غنی خان شیرون هم آلمانی تشبارلی و دی رحمان بابا هم دی امدس موزون ترجمه کردی؟
او دی با داغ ترجمه دلتا زن پختنو لیکوالانو تا بی هم لیگل پوهانو تا بی لیگل دی چاچی هم پختوز دوی هم آلمانیز دوی نو حقوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چه دا دیر خط ترجمه دا خود دلتا باید و ویلشی دی شیر ترجمه دی راسان دی یوی جب نبلی جب تارا ول سختار دی او دا خلا نور سوزمن کیگی چه لمره دی پختو نا انگلیسی او دی انگلیسی نا پختو تا وارا ولشی خو ما دلتا دیر کوشش وکا چه دیموخ پختانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغا کار وکی خو لبد امرغه هیت چا دغا لوی کار تا ملا نده ترلیه او نوه ترلیه او نی تری نو ما او دی دغا کار کرده دی البته پا دی که بستونزی وی خو خدای وکا پا آنده که زموغ لیکوالا دغا کتاب بگوری ایدیت یکا او پا شخص توگه مخت ستونز را وخی را ویلیگی پا لیکلی توگه مو بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا بی ایدیت کن.
داکتر سه بردک تاسو رستای سل میرمن هایسلر کله لیدلی و یعنی تر مرک مخکم چمر وقت مخکی لیدلی و
پا دوازر او درویشتم کال که یعنی پر او سخ کال موخ میرمن هایسلر دو واره دلتا دی موخ کو او دفتر تا راغلی و دلتا دی موخ سر ما پا کور که یو هفته و سیدل یو واره دوام واره چلور ورازی و لومړی ځل چې پر اوس اگرغله همو د دې لپاره راغلی و چې دې د همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څیل مانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړه هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علوم اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک دلوب دا دی افغانستان کلتوری و دی طولنه دی افغانیک دی خوانه او دو همزل بیا دی استقلال دی ورد المانزنه پا هرد خار که دی تا هم یو بل ستاین لیک ورکر شا او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دیدی پا کتابونو او همو دیر خ وقت تیر که او دار دیر خوشحال و اتا تیر میاشت زه دیدی جنازی تا برلین تا ورغلی و مزوی راسن ما تا ووی چی دی ما مور وی دیر خوشحال و دی تا سو چخه چی پر وسخ کالم دعوت کریم.
دی پا جوند که تاسو دادا لنجده لدوی سر همکاری کرده کار مو کرده ساسو کورت در خلیده دی پا جوند که دا افغانانو پا برخه که چه نظر درلود؟ یعنی دست یو جالب خبره چی ساسو پیاد وی؟
دی پیشنگلوی دی ما سر و زیاترخ یعنی خه اغی درلود و کم و افغانانو سر و دلتا چی مو هامبورگ سمینار تا پا دیرش کلو رئیسی مو پا هامبورگی دی افغانستان اونه تر ناملان دی سمینار جوڑه و چه هغم و چو واری را وقتی دا و همداشان دی دی زنو افغان لیکوالانو چخه سر خ ارتباط دلو دل دی دیر مثبت و دی بلی خوانه دا دیر دی باچاخان او دی غنی خان دی شخصیت او کرنو تر تاثیر لانده و او دی غختل هم چه دی باچاخان پا معرفی کولو یعنی دی آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبه ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی گاندی سره اوغه په اوغه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپل خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د سړي رړي مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واورې چنیوي ټکنالوژي په ترجمه څه اخیستې کړي دي. خو لوی خبرتیا وروسته غزل لرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د سشکل د جنې شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکو کامل اساسي یو غزل د دوی پښخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شی تلبا پټو خلا مریم نیم سپین وربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوبه تر تا کم نیم لبه مخخی پسر احساس تړې اروا ویل شو ما خبر چې نور پزړونو کې د زغم نه يم ستا په یاد د بلی دی وی سپینرنا سپینلا نه دکړم بیل تون بدلا صباغ ایرم نه يم ستوري دیړاند شي چې اتن وه تر نیمش په مخ دې تورس وګمي چې وا خبر ستا په غم نه يم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیونی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزې وجل شوی د دماغه وخت نه عمیق لیونتوب ته تللی عمیق لیونتوب څخه دا ده چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د لپاره د خپل ټولنې کې د یو موقف ترلاسه کولو لپاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حق تحقیق کوي چې د ځان په حق له د چاپیریال په حق له چې ټولنې او بیرو حشیان او ژوند دي شانو استدا ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا صدا په ون نه دا پښتنه مطرح کوي هم د دنه دا به راټولې ټول تحقیق کې زیب زګي او بل دا چې التب دی بچیان چې دی د غوړي د بچیان بغي کې ونيسي خو هغه بچیان غي نه ور کوي هغه بچیان حتی د ټچ کول نه شي د لاس به لګول نه شي مګر هغه دا هم ټچ کول شي هغوی دا ټچ کولی شي دی نشي د په هغوی لاس لګولی نه شي هغوی په دې لاس لګولی شي خو دی حیران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي خپله مینه پرې باندې ولګ مصرف کړي نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډیر شروع نه یو څو صفه وروسته د نغامی لیونتوب نه سرسری لیونتوب تر راځي. سرسری لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسری لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکړو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخید.
لکه چې لیکوال ښاغلی عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکلې کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. ښاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته، او اکثره ترمینالوژي د تخنیکي وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامه ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کارو، او دا ډیره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زموږ پښتو ژبه کې زموږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې یو شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډیر ستونزه سره مخامخ کیږي چې دا بل ستونزه ده. او بل ستونزه دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لري. موږ په ساينسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي، ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، ځینې موادونه دي، ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبه ته په نور شکل سره راوځو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي، کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډیره دقیقا مخامخ کیږو. دقیقا جملې ډیرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپل ژبو ته په لنډو لنډو جملو را وژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه را اخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه ودیږي، خو زه کوشش پدې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهوم نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپل ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او هم مفهوم سم نشي فرق کولای.
که چېرته د ترکی برخه ترشتو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې پڅکې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبر هم په فایل او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګورئ، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږدې دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته واره لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه او بخشه سیلانی سب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولای شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږي ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو. مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کې ورته مکمل ژباړه وکړي. ډېر ته بیا ضرورت لري، ډېر ته ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب، ترکی ښه ده
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کې کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د ای آی له کوم څخه استفاده کوم؟ د ای آی له کوم
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلف برخې ځانته لري چې زه د هغو مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخیره کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې؟ خاله شي
برز کله فکر کوم چې کدي AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت. یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا هغه فزیکي ژباړونکي ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په آی کې ډېر ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لالارې د مبارزې په اړه اوریدل شي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبا د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جونو خوځو د زدکړو په شمول بیل ابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لشبګم ټولګي پور ته لزدکړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زدکړو هم بندیز لګولې دي. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګه غاګ پورته کړي. موري وای د هغه لاسټلو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینه یم. خوشینه یم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاسه ورکړ.
یک زن که نیمی از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
د یادونه د چی پر افغان جون او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم را تازه کړی چې لسیزي مخکي د کلیوالو مرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. ګودر زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خوانی فولکلوریک اثر دی چې د په خبره شاوخوا اتیا یا نوی کلا عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه خځه، افغانه پیغله لکارو له ښوونځي له پوهنتون نه ګرځول شوی او دروازې پې بندې دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دوړه کور نشي
افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1,300 آلو د له منځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی یو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبان حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10مه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبان حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د ننداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نش کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانع است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادی کې خو وختمو په کسبین شول چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ، هغه ورځ چې بې ساري الژیو انګیرنو باورونو د مغولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې وبتودی نشوي، هنرمند په اسانۍ سره ساره و نشوي کړی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړونکی، فلم جوړونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څنګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم، زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
ارگو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمون شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا او زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجون دا گلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم
مرمد تند نن کام دے سوکما مرمد تند نن کام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تند نن کام دے سوکما مرمد تند نن کام دے سوکما